السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د امر الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې هند ته د ولسمشر سفر د غلطه هندي مقامات سره د ولسمشر غني د کتنو او دا چې د پاکستان له چارواکو سره به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر کوم مسئلو خبرې کوي په همدې خبرونه کې جزئیات اوري. خو په اول کې له نوریاست نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسېد. د امریکا مرستیال ولسمشر ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډلې ته نوې خبرداري ورکړل. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د جمهوری ریاست په یوې پاڼه کې لیکل شوی چې اشرف غنی له نارندرا مودی سره د هغو فرصتونو په اړه چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان او سیمه کې د دوامدارې سولې او ثبات او همدارنګه د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د همکارۍ او د پراختیا په برخو کې رامنځته شوي خبرې وکړې. له دې کتنې مخکې اشرف غنی د هند له بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج سره د ستراتیژیک مشارکت په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې غنی او میرمن سواراج د اقتصادي همکاري او د پراختیا پانګونې ترانزیت سیمه ایز اتصال او له تروریزم سره د مبارزې پر مسایلو خبرې وکړې. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د هند له ولسمشر سره هم وګوري او په نوې ډیلي کې به یوې غونډې ته وینا هم وکړي. هند ته د ولسمشر غنی په دغه یو ورځني سفر کې د بهرنیو چارو وزیر د ملي امنیت سلاکار او د قانون وزیر ملتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د پاکستان له مشرتابه وغواړي چې په دې هېواد کې د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره زیات څه ترسره کړي. ریکس ټیلرسن نن اسلام آباد ته ورسېد. ټیلرسن به د پاکستان له صدراعظم شاهد خاقان عباسي او د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره وګوري. نوموړي پرون په افغانستان کې خبرلانو ته وویل چې دا مهمه ده چې هر ترهګر یا سخت دریځ ډله امن ځای ونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېره اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال پاکستان د ورانکار ډلو په ملاتړ تورن کړ. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ختیځو ولسوالیو کې د طالبانو او نورو یاغیانو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د هرات ولایت له مقام څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه بریدونه د چشت شریف او درې تخت پر ولسوالیو او د هغو په شاوخوا کلو کې شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په چشت شریف د ولسوالۍ په کلو کې یو زیات شمېر یاغیان راټول شوي وو چې د هېواد د هوایي ځواکونو لخوا د هغوی پر مشخصو اهدافو بریدونه وشول. دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د دغو بمباریو په نتیجه کې یاغیان له سیمو پشا شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د کورنیو ځواکونو د 02 قطعې لخوا تېره شپه عملیات ترسره شوي چې پکې 8 تنه وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. د ولایت ویان عطاالله خوګیاني وویل ولایتي ادارې یو پلاوی سیمې ته استولی تر څو معلومه کړي چې وژل شوي او نیول شوي کسان څوک دي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي نیول شوي کسان بېګناه کسان دي. نن د مومندرې ولسوالۍ په سلګونو کسانو د دغو عملیاتو پر ضد مارکو په بازار کې مظاهره وکړه او د نیول شوو کسانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مخالفت سره سره چې هغه یې نه دی تایید کړی دوام وکړي. بورس جانسن دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په لندن کې د بهرنیو چارو په اړه د یوې وینا په ترڅ کې وکړې. هغه وویل د امریکا د کانګرس له بانفوزه غړو سره چې هیڅ یوې د ایران د رژیم پلوی نه دی، له کتنې وروسته دی په دې ډاډه شوی چې د ترامپ دغه اقدام به دغه تاریخي تړون له منځه یونسي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډلې ته نوې خبرداري ورکړل. پنس د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د حملې د 14 کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې له نن څخه 14 کاله مخکې امریکا له یوه داسې دښمن سره چې موږ هیڅکله نه و مخامخ شوی په جنګ کې و. په دغه حمله کې 241 امریکایي او 85 فرانسوي سرتیري وژل شوي وو چې مسؤلیت واشنگټن به حزب الله او د هغې پر ملاتړو ایرانیانو اچولی دی. پنس حزب الله یوه تروریستي ډله وبلله او ایران ته په اشاره هغه یوازې د تروریزم ملاتړې یوه مخکښ دولت یوه نیابتي ډله یاده کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ایران هغه هیواد یاد کړی چې نور یې موږ ته ورانکاره فعالیتونه یا یې په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړ د زغملو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له بغداد څخه د ناڅاپي کتنې په ترڅ کې پر عراقي او کوردي مشرانو غږ وکړ چې د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او په دې هیواد کې راپورته شوی کړکیچ کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي سره وکتل او د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په وړاندې د مبارزې او د عراقي ځواکونو لخوا د هغو سیمو د نیولو پر هڅو یې خبرې وکړې چې کنټرول یې د کورد پیشمرګه ځواکونو په لاس کې و. ټیلرسن په بغداد کې په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل:
We are concerned and a bit saddened by the recent
موږ هغه وروستیو اختلافاتو ته اندېښمن او یو څه غمګین یو چې د کردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ راپورته شوي دي. موږ په بغداد او ایربیل دواړو کې دوستان لرو او زه له دواړو لورو غواړم چې خبرو اترو او ډیالوګ ته داخل شي. زما په فکر که دواړه خواوې یو متحد عراق ته د عراق اساسي قانون ته خپل ځان ژمن وبولي، زما په نظر ټول اختلافات هوارېدلی شي. د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ترسره شوي ټول پوښتنې رئیس د عراقي او کوردي مشرانو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوي دي. او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له نوریاس نوري واوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هند کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د امنیت او د سیمې د ثبات په اړه خبرې وکړې. داخل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره د افغانستان پر مسأله جدي خبرې وکړې. او د افغان حکومت اجرایي رئیس وی په افغانستان کې طبي پیښو جګړو له امله د بې ځای شو کسانو شمیر په لوړېدو دی. ملګري ملتونه وایي، افغان حکومت وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې مهم رول لري.
د دې برخه کې تر ټولو وړاندې مسؤلیت زموږ دی. اما دوی چې یو معتبره کس دی، هغوی همیشه د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او فعالیتونو ملاتړ کوي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د خوځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګړې اچار اوري.
موري دا خو هغه څه نه ده لکه پاکس کې چې وو.
لوري ارشګا خراب کړي وای، ما هغه څه شایسته دي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د هندوستان له صدر اعظم سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او دوامدار ثبات په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی غنی نن د سه شنبه پر ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوی ډیلی ته رسیدلی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي کابل او نوی ډیلی هڅه کوي چې د سیمې د ژمنو هیوادونو په حیث د پاکستان د دریس پر وړاندې رول ولوبوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره په کتنه کې د افغانستان د سولې او ثبات ترڅنګ په دوړخیزو همکاریو او بیلابیلو نورو موضوعاتو غږیدلی دی. د جمهور رئیس د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه پر ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي، له هندي چارواکو سره د افغان پلاوی د خبرو ډیر تمرکز په دوړخیزو همکاریو، سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم سره په مبارزه و.
در سفر رئیس جمهور با وزیر خارجه
ولسمشر غنی په دې سفر کې د هند بهرنیو چارو له وزیر د هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره په دوه اړخیزو اړیکو په تیر بیا په سوداګرۍ، ترانزیت، پانګونې او په همدې ډول په سیمه ییز همکارۍ او د توریزم سره په مبارزه خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی او د هند لومړی وزیر د سه شنبه پر ورځ په خپل منځي کتنه کې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د رامنځته شوي فرصتونو په اړه هم خبرې وکړې. هندوستان ته د ولسمشر سفر یو ورځنی دی او دغه هیواد د صدر اعظم په بلنه ترسره شوی دی. ولسمشر غنی تیر ماښام له سیاسي او جهادي مشرانو سره په غونډه کې د دغه سفر هدف د سیمه ییزو همکاریو پراخول او له هند سره د هر اړخیزو اړیکو پیاوړي کول یاد کړي دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي کابل او نوی ډیلی هڅه کوي چې په سیمه کې د پاکستان پر وړاندې د دوه ژمنو هیوادونو رول ولوبوي. د دې کارپوهانو له ډلې نصرت حقپال ازادي راډیو ته وویل افغانستان او هند په ګډه هڅه کوي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي.
می سفرای کې بینې ورسای دو کشور صورت میگیره.
دی وی هغه سفرونه چې د هندي او افغان چارواکو ترمنځ کیږي تر ډیره لدی عمل دي چې دواړه هیوادونه څنګه کولی شي د پاکستان د کړنو او هغه دریس چاغه هیواتي د سیمېزو چارو افغانستان او هند پر وړاندې لري تر فشار لاندې راولي او دواړه هیوادونه د سیمېزو متحدانو په څیر رول ولوبوي. هندوستان او پاکستان له ډیر پخوا راهیسې سرسخت سیالان دي او اسلام آباد تل د کابل او نوې ډیلي پر نږدې اړیکو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو یوه میاشت وړاندې د افغان حکومت اجرایه رئیس نوې ډیلي ته د سفر په ترڅ کې وویل اسلام آباد باید د کابل او نوې ډیلي له نږدې اړیکو ویره ونه لري. افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نورو هیوادونو سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ جوړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند له صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په نوې ډیلي کې د افغانستان دوه اړخیزو مسئلو او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. بل طرف ته ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په کابل کې ویل د افغانستان په مسئله به له پاکستاني مقاماتو سره جدي خبرې وکړي. ټیلرسن د اسلام آباد ته تر رسیدو مخکې په عراق کې هم له چارواکو سره خبرې کړې دي. احمد تکل اسر په سټوډیو کې دی او په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته رسیدلی او تمه ده چې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو په اړه جدي خبرې وکړي. ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر په توګه پاکستان ته خپل لومړی سفر په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره په خپله ستراتیژۍ کې پاکستان تروریستانو ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل چې د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې به په قبایلي سیمو کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو او همدارس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د راوستو په اړه خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته له واشنگټن سره په اړیکو کې د ترنګلتیا په دوام بیا د تماسونو ساتل غواړي. خو له دې سره سره یو پاکستانی چارواکي ویلي اسلام آباد دې ته ګوري چې د افراطي وسلوالو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولای شي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د دې پاکستانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی زیاتوي چې وایي پاکستانی چارواکي به هڅه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته قناعت ورکړي چې له پوځي اقداماتو مخکې یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. دې چارواکي ویلي چې اسلام آباد په دې برخه کې ډېره مرسته کولای شي. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل له پاکستان سره اړیکې په دې پورې مشروط دي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو په برخه کې څومره همکاري کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگټن پر پاکستان شرط ښایي چې وسلوال طالبان د کابل له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي او زیاته کړه چې حکومت به د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له خپل ټول زور څخه کار واخلي. په پام کې ده چې ټیلرسن نن له اسلام آباد وروسته نوې ډیلی ته ولاړ شي او سبا به د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره وګوري. ټیلرسن په کابل کې همداراز وویل چې له هند سره د امریکا اړیکې ستراتیژیک اهمیت لري او یوازې په سیمه پورې نه دي محدود. د زیاته کړه له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې به له نوې ډیلی سره د بدلیدونکو اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته رسیدلی او تمه ده چې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په کابل کې ویل چې له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ښېګڼه د پاکستان په همکارۍ پورې مشروطه ده. خو نن یو پاکستاني چارواکي ویلي چې پاکستان ګوري چې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولی شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیګټ اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنټ ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې د طبي پیښو او جګړو له امله د بېځایه شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې په دې برخه کې جدي ګامونو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 9 لکه کسان بېځایه شوي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورټ کې اورو.
د حکومت اجرائی رئیس د طبیعي پیښو او په هیواد کې د وروستیو جنگ جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو د شمیر په لوړېدو اندېښنه ښیي او وایي دغو کسانو ته باید جدي پاملرنه وشي. عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې پر مهال وویل، سره له دې چې له یادو کسانو سره مرستې شوي، خو په وینا یې چې نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
بدون شک در کشوری که
پرتا لشکه هغه هیواد چې د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دی او په همدې حال کې جګړه پکې روانه ده، د خپله د بې ځایه کېدو لامل ګرځي. اوس مهال د هیواد امنیتي شرایطو او کورنیو بې ځایه شویو د پکتو افغانستان له یو ځانګړي حالت سره مخ دی، سره له دې چې په دې برخه کې کارونه هم شوي دي، خو نورو ګامونو ته هم اړتیا ده تر څو د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي.
په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دې ادارې سرپرست محمد اسلم سیاس د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل، د ناامنیو له امله تر ټولو ډېر بې ځایه شوي کسان په جنوب لویدیز، ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې دي. بې ځایه شویو کورنیو تل دا انتقاد کړی چې مرستې په خپل وخت نه دي ورسېدلې، او حتی په یو شمېر راپورونو کې د مرستو د هایفو میل په اړه هم ویل شوي دي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازی او د بشري چارو همغږي کوونکي توبي لارنس غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان به له بې ځایه شویو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی لارنس ټینګار وکړ چې حکومت باید کورنیو بې ځایه شویو ته د وګړو د تړون د پروګرام په چوکاټ کې سرپناه ورکړي.
ملګری ملتونه باید دا ډاډ حاصل کړي چې کومه سرپناه چې مهاجرینو او د پیښو له امله کورنیو بې ځایه شویو کسانو ته ورکوي، باید د ښاري میثاق په چوکاټ کې د افغان حکومت د پلان په مطابق کې ورکړل شي، او همدارنګه باید دا ډاډ حاصل کړو چې کومه سرپناه چې بې ځایه شویو کسانو ته ورکول کېږي خوندي دي.
له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې او یو شمیر موسسو په مرسته یې د ژمي لپاره یو پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطرونو د کمولو تر څنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بشری حقونو یو مدافع ډله وایي چې ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریه جګړې ته استوي. فرانس پریس اژانس په دې اړه په رپورټ کې سوریه ته د استول شو کسانو د بشری حقونو د فعالانو له قوله لیکلي چې په ایران کې د 13 افغان کډوالو له ډلې هغه کسان په خاص ډول هڅول کیږي چې پیسو او یا د استوګنې اسنادو ته اړتیا لري. د دې رپورټ لنډیز له احمد تکل اورو.
د بشری حقونو فعالان وایي هغه افغان ځوانان چې د بیوزلۍ او وزګارتیا له کبله له افغانستانه تښتي، د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته استول کیږي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سې شنبې په ورځ وویل، تر 14 کلنو پورې ماشومان او مشران په هغو افغانانو کې شامل دي چې د پیسو او قانوني اسنادو د ژمنې په بدل کې سوریې ته استول کیږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې چارواکو او پخوانیو کارکونکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي، له 2014 کال راهیسې د هغو کسانو په ګډون چې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري، په ایران کې ډېر افغانان د فاطمیون په نوم د وسلوالې ډلې له لیکو سره یو ځای کیږي. دا ډله د ولسمشر بشار اسد د دفاع لپاره جګړه کوي. فرانس پریس د شمس په نوم له یو 25 کلن افغان سره چې پخوا د فاطمیون غړی و خبرې کړې دي. شمس چې له 2014 کال راهیسې دوه ځلې سوریې ته استول شوی وایي، د جګړه یوازې د پیسو په خاطر کوله. نوموړی چې اوسمهال په کابل کې استوګندۍ زیاتوي، کوم کسان چې د لیدلې دي ټول د پیسو او د ایران د ویزې په خاطر سوریې ته تللي، او د داسې کس نه دی لیدلی چې دا کار یې د مذهب لپاره کړی وي. د هومن رایټس واچ د اټکل له مخې په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان دیره دي، او د ایران حکومت په دوی کې هغه کسان استخداموي چې اړ وي. شمس وایي اوزګار و، په کار پسې ګرځېده او هیڅ پلان یې نه درلود چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د نفقې لپاره دې کار ته اړ شو. شمس زیاتوي د ایران حکومتي چارواکو راته ویل چې تاسو به د ازادۍ د جنګیالیو په نوم یاد شئ، او که ژوندي راستنه شوی نو د ایران لس کلنه ویزه به درکړو. د نوموړي په وینا هغو کسانو ته چې د فاطمیون په مرکز کې نوم ثبتولو ته ورځي، 1.5 میلیون تومان چې د 4.5 سوه ډالرو انډول کیږي ورکول کیږي. ورسته لدی چې د بشری حقوقو د څار ټولنې په اکتوبر میاشت کې د سوریې جګړې ته د کم عمره افغان زلمیانو استول وغندل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ وکړ چې لدی کړه ډډه وکړي. هیومن رائټس واچ وی د ایران حکومت سوریې ته د استول شوی افغان کډوالو د شمیر په اړه د دقیقو معلوماتو ل ورکولو ډډه کوي، خو دا ټولنه اټکل کوي چې ښایي شاوخوا 15,000 افغانان د فاطمیون ډلې په لیکو کې په سوریه کې وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې مهم رول لوبولی دی او هڅه د قدر وړ ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که څه هم ملګري ملتونه د یو مهم نړیوال بنسټ په توګه د سولې او ثبات په برخه کې له افغانانو سره اغیزمنه همکاري کولی شي، خو د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو مسؤلیت دی. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز او د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان بیا انتقاد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور له موجودیت سره سره هر ورځ لسګونه بیګونه افغانان وشل کیږي. یو شمیر هیوادوال هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیز په اړه بیلابیل نظریات لري. حدیث پردیس پر دې اړه مفصل رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور باوجود هر ورځ یو شمیر بیګونه افغانان د روانو شخړو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول او اغیز د پام وړ او مثبت دی. د دغه ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل که څه هم د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو مسؤلیت دی، خو ملګري ملتونه کولی شي په دې برخه کې په اغیزمن شکل له افغانانو سره مرسته وکړي.
د هغه کې تر ټولو وړاندې مسؤلیت زموږ دی، مسؤلیت د افغانستان د خلکو دی او موږ مسؤلیت لرو چې په دې برخه کې په پوره مسؤلیت سره په پوره صلاحیت سره کار وکړو، مخته پسې لاړ شو تر څو ستونزو حل شي. اما دوی چې یو معتبره هستي، هغوی همیشه په خپلو برخو کې کار کړی دی او لا هم د افغانستان د حکومت د ملتونو او فعالیتونو ملاتړ کوي.
د اکتوبر د میاشتې 24 نیټه د ملګرو ملتونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو بنسټ د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په کال 1950 کې کیښودل شو او دا مهال د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه یې غړیتوب لري. د نورو ګڼو مسایلو ترڅنګ په هیوادونو کې د شخړو هواری او د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته د ملګرو ملتونو مهم ماموریت ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیز په اړه بیلابیل لیدلوري موجود دي. د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور سره سره لا هم د روانو شخړو له کبله هر ورځ لسګونه بیګناه وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي که څه هم د بیا رغونې او د بشري حقونو د تامین په برخه کې د ملګرو ملتونو له رول څخه سترګې نشي پټېدای، خو دا هم یو واقعیت دی چې دغه بنسټ د سولې او ثبات په ټینګښت کې پاتې راغلی.
دغه معاصره دوره چې تاسو یاد کړل، زه فکر کوم په دې کې خو ملګرو ملتونه د سولې په برخه کې کاملا ناکامه پاتې شوي دي او دوی هیڅ ډول په دې نه دي توانېدلي چې خپل اغیز خپور کړي او زموږ ټولنه د سولې په لور وړلو لپاره خپل اغیز ولري، نه دي توانېدلي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز بیا وایي ملګرو ملتونو له لسیزو راهیسې د نړۍ او سیمې پیاوړي هیوادونو ته دا قناعت ورنه کړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولو په ګټه دی. د دغه مرکز رئیس رفیع الله نیازی وایي ملګرو ملتونو نه یوازې په بهر کې ونه شوی کړی چې اجماع رامنځته کړي، بلکې په کور دننه هم د شته سیاسي اختلافاتو د حل په برخه کې ناکام وو. خو دا چې د کومو دلایلو له کبله ملګرو ملتونو ونه شوی کړی په افغانستان کې د ثبات او سولې د ټینګښت په برخه کې رول ولوبوي، همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عاطف څخه وکړه. نوموړي په اړه راته وویل:
په دې کې شک نشته چې ملګري ملتونو پورې تړلي اورګانونه او سازمانونه هم د سولې په برخه کې ځینې هلې ځلې او هڅې کړي دي، خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړي. او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزورې چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې دپاره یو ټول منلی میکانیزم را جوړ نه شي او د سولې دپاره عملي ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه
شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیزمنتوب په اړه په کابل کې د دوی د دفتر نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. خو په ملګرو ملتونو کې یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو په هڅو په افغانستان کې ګڼ مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني بیا د ملګرو ملتونو پر چارو د انتقاد تر څنګ سپارښتنه وکړه چې یاد بنسټ باید خپلې کړنې لا منسجمې او اغیزمنې کړي. هم هیوادبال بیا د ملګرو ملتونو د رول په اړه بیلابیل نظریات لري، ځینې له فعالیت څخه خوښ او ځینې نور بیا ناراضي دي.
زه ډاکټر سید برهان زیوری یم. یونما چې دی ډېر مسمر اساس پروژه ده چې په افغانستان کې، نه تنها په افغانستان کې، په ټول مملکتونو کې دا عمومي بخش لري کار کوي. موږ عملا ګورو چې دا هم په صحت، په سیف د چلدرن کې، په بنیادی توګه په هر بخش کې دا ډېر مؤثر او کامیاب پروژه ده. موږ د دې نه ډېر خوشاله یو.
یونما ماموریت په افغانستان کې بيخي صفر دی. د دا اتوالو پیسې کې کتبه، د اتوالو پیسې کې چې کړي، دا اتوال هغه ټول گدایګر دي، ټول د غدي خزي ونر گدایګي گدای کوي. د گدایګر نه د خلکو د کار په پیدا کولو پیسې کې دی هیڅ کار نه کړی چې یو چاته کار پیدا شي او کار وکړي.
که څه هم عمومي باور دا چې ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې لا ډیر رول ولوبوي، خو د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی به وایي ملګری ملتونه هم ځینې محدودیتونه لري. د ښاغلي عزیزی په خبره په افغانستان کې د نننه د کورنۍ ستونزو سربیره ملګرو ملتونو ته د نړۍ د یو شمیر پیاوړو هیوادونو بې اعتنایي هم د دغه مهم بنسټ پر رول منفي اغیز کړی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدا فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو اوری. په جرمنی کې یو میلیونونو کالو پخوانی مرغی فوسیل موندل شوی دی. په دې اړه نور لیسمت ساروان اورو.
په جرمنی کې څیړونکو د یو مرغه د 48 میلیون کاله پخوا فوسیل موندلی دی. د ساینس خبرونې له راپور سره سم دا فوسیل د ملا چرګک یا کوکوک پخ دی. د دې مرغه اندازه د یوې مرغۍ همره ده. د فرانکفورت د سکنبرګ د تحقیقاتي انسټیټیوټ څیړونکو د مرغه د 48 میلیون کاله پخوانی فوسیل یا ډبره شوی سکلیټ د جرمنی په مرکزی برخه کې موندلی دی. دغه مرغه اوږده مشوکه لري چې البته اوس نشته، او د اروپا د مرکزی برخو په ځنګلونو کې اوسېده. څیړونکو وایي د دوی څیړنې ښیي چې دا یو کوچنی مرغه و. اوږده مشوکه یې لرله، اندازه یې د یوې مرغۍ همره وه، او د اوسني ملا چرګک د نسل و. پر دې فوسیل 40 کاله څیړنې شوي دي، او بیا ورڅخه دا نتیجه اخیستل شوې ده.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورو. اوس هم د یو شمېر کابل خاریانو نظرونه.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زموږ مسؤلیت د ولایت څخه دی، د ولسمشر وروستی اقدام چې افغانستان کوم الله راضی دا بندرونو کې تخلیکی یوې به د افغان ترانسپورت لوري د هیواد بیلابیلو سیمو ته انتقالی کې یو پسی اقدام دی. لیو لوري به ورسره زمکه ځمکنی ترانسپورت قوي شي، او لبو لوري به ورسره په سیمه کې هغه اندېښنې چې د خلکو سره وي، د موټر چلوونکو سره، ولسونو سره وي، چې خدای ناخواسته بې کیفیته توکو یا نور بیلابیل مواد انتقالی کې په دې کې د دې تصفیه وشي او دا اندېښنې په له منځه لاړ شي.
زمانو مسعود ربزیده او د جلال آباد خار اوسیدونکو هم د ولسمشر لوري چې کنفرمانس صدر شوې چې به د تورخم د لارې ترانزیتي ګاډي نورې نشي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته، دا د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی، او په دې سر کېدلی شي چې هغه تورسیدلی شي تورخم له سرحده دیخوا راوړي افغانستان ته، نو د هغې به مخنیوی وشي دې کار سره.
محمد ما د جلال آباد خار یو تن سدین کې د ولسمشر دا ورستی پریکړه چې پاکستانی ګاډي به دي خاطر نه پریخدل کیږي د منګستای او د اقدام منګ هر کله کې او زکه چې په دې سره کولای شي چې ترستی کړي چې دلته سره کیږي دغه مخنیوي وشي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوبو بجو پورې په ټول او ټول افغانستان او ټوله سیمه کې وری او که اف ام لرې نو په اف ام سل اشاریه 15 صفه بیا په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. 4:30 شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز لا نوري اسنوري اورو.
افغان ولسمشر نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د جمهوري ریاست لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی اشرف غنی له نارندرا مودي سره د هغو فرصتونو په اړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته په افغانستان او سیمه کې د دوامدار سولې او ثبات او همدارنګ د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د همکاریو د پراختیا په برخو کې رامنځته شوی خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسېد. ټیلرسن پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې له متحدو ایالاتونو سره د دې هیواد د ښو اړیکو د لرلو لپاره دا ډېره مهمه ده چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ښه همکاري وکړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ختیځو ولسوالیو کې د طالبانو او نورو یاغیانو پر ضد بې پیلوټه الوتکو په حملو کې هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د مخالفت سره سره چې هغه نه دی تایید کړی دوام وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډلې ته نوې خبرداري ورکړل. د خبرداري پینس د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د حملې د 14 کلیزې په مناسبت وینا کوي. ورکړل په دغه حمله کې 241 امریکایي او 85 فرانسوي سرتیري وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له بغداد څخه د ناڅاپي کتنې په ترڅ کې پر عراقي او کوردي مشرانو غږ وکړ چې د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او په دې هیواد کې راپورته شوی کړکېچ کم کړي. او د چین کمونیست ګوند 19 کانګرس د خپل کار په وروستۍ ورځ د ولسمشر شي جن پینګ نوم او د هغه پلان چې په نړۍ کې د دې هیواد د رول پر پراخوالي ټینګار کوي د ګوند په اساسي قانون کې شامل کړل.
او سمله مرزی احمد زید څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو. او بخې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغان ولسمشر لولوري د افغانستان د بدني روزنې او ورزش رئیس حفیظ الله ولی رحیمی وټاکل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویل عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی رحیمی پخوا هم د فوټبال د ملي ټیم غړیتوب درلود. نوموړی له هند څخه د اقتصاد په برخه کې دکتورا لري او په بیلابیلو ادارو کې لکه د سوداګرۍ او صنایع وزارت په شان په لوړو پوستونو کې کار کړی. دغه راز د بدني روزنې او ورزش مخکینی رئیس همایون خیری په قزاقستان کې د افغانستان په فرات کې د مستشار وزیر مختار پتوګه معرفي شو. د افغانستان د آشیارا کراټی ملي لوبډلې د اروپا او آسیا د کراټی په آزادو سیالیو کې د وو سرو زرو او دو برنزو مډالونو په ګټلو سره دوهم مقام خپل کړ. افغان لوبغاړی عبدل شاکر حمیدی د دوه لوبو غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د اروپا او آسیا د کراټی په سیالۍ کې له افغانستان څخه 14 لوبغاړو ګډون کړی وو چې په پای کې قزاقستان، افغانستان او روسیې پکې لومړی، دوهم او دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د آشیارا کراټی ملي لوبډله پرون وخته بیرته خپل هیواد ته راستنه نشوه. او کریستیانو رونالدو د 2018 میلادي کال د نړۍ غوره فوټبالر لقب خپل کړ. هغه ته بیګا د لقب په لندن کې د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا په جوړو شو مراسمو کې ورکړل شو. دا 5م ځل دی چې د ریال مادرید هسپانوي فوټبال کلب د پرتګالی لوبغاړی د لقب خپلوي. د خزینه فوټبالرانو له ډلې د هالند ملي لوبغاړی لیکی مارتینز د نړۍ غوره فوټبالر شوه. اخوا د ریال مادرید روزونکی زین الدین زیدان ته هم د نړۍ د غوره روزونکی لقب ورکړل شو. هغه ریال مادرید ته لار وښوده او د اروپا اتلانو جام په ګټلو کې خپل ستر رول ادا کړ. د سپورتي خبرونو پای. نیما نړۍ.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ نننۍ خبرونه پیلوو. د خبرونه کې د هغو خزو په ژوند او ستونزو خبرې کوو چې میړونه کلونه کلونه له دوی لري په بهر کې اوسیږي او بیا ورک دي او دوی دلته بې اسرې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي.
ما خاوند هغه وخت کې چې ما واده کړی دی هغه تللی دی شوروي ته، بیا هیڅ نه دی راغلی. زه دلی خپل دلی وروسره ژوند کوم چې واده وکړي دی تحصیلاتو دپاره ولاړې. بالاخره هلته پسې پاتې سو، بله ښځه یې کړې ده، ځکه زموږ انانات رسم رواج د هغه رقم دي. زه دلی خپل دلی وروسره اوسېږم، یوه دانه لور لرم. نو ټوله ژوند مې همدغسې تېر شوی دی، دغسې ناسته یم، په دغه امید وم چې نن راځي او سبا راځي، نن راځي او سبا راځي. تر د اوسه پورې هېڅ رانغې، حتی یو خط یم راوانستوی. ګر سره د ژوند درک خوسته جوړ تیار ژوندۍ ناستې مونتا قسطن زموږ څخه ځان ورک. دا یو درد و رنج دی ماته د آخر چپاتو تر اوسه پورې نه.
درنو اوریدونکو، تاسو د فوزی خبرې اوریدي چې میړې څه باندې شل کاله مخکې د یوې څو میاشتنۍ لور سره یوازې پریښي او خپله بهر ته تللی. دا وایي خپل تور سر یې په دې امید سپین کړ چې نن وي که سبا میړه به یې بیرته راځي. خو دا هیله یې پوره نه شوه، ځکه میړه یې هلته بل واده کړی دا او لور یې هیرې کړي دي. په افغانستان کې د فوزی په څیر ښځې کمې نه دي. جنگ جګړو، اقتصادي ستونزو او د یو ښه ژوندانه لټې د ګڼو افغان کورنیو نارینه بهر ملکونو ته مسافرۍ ته اړ کړي دي. ځینې وخت دغې مسافرۍ د زړونو ترمنځ هم فاصلې راوستې او نارینه د کور، میرمنې او اولادونو په وړاندې بې تفاوته شوي دي. ځینې وخت بیا دغه مسافرۍ په مرګ، زندان او یا معتادېدو ختمې شوي. خو میرمنې او ماشومان بېله دي چې پووي کلونه کلونه په دې امید ژوند کوي چې مسافر به یې راګرځي. د کاپیسا اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو وایي میړه 15 کاله مخکې کله چې د دې 15 ماشوم په نسو د کار لپاره ایران ته ولاړ، خو له هغې ورځې چې تللی تر اوسه یې نه د مړي احوال لري او نه د ژوندي.
15 سال میشه، 5 طفل دارم، شوهر ایران رفتم.
لواده می 15 کاله کیږي 15 ماشومان میدی. میړه می ایران تللی، نه احوال لرم، نه د ټلیفون شمیره، نه ادرس او نه هم د کور خرڅ لګي. مړی ژوندۍ ورک دی. خپل صفاکاری کوم او ماشومان ته مې مړی ډوړی پیدا کوم. ډیر هڅه مې وکړه چې پیدا کړم. ډیر دروازې مې ټکولې خو ګټه یې ونه کړه. څوک وایي مړ شوی، څوک وایي بندي دی، او څوک وایي چې متات شوی. هر څوک هر څه وایي، نه پوهیږم چې څه پرې شوي. خو سرخیل مې هم حال نه اخلي، بس پاتې یم در پدره او همدا ماشومان. بېخي له ژوند ستړی شوی یم. د کور کار، بیرون کار، د ماشومانو مسؤلیت، درس، مکتب، ټول زما په غاړه دي. کرایې کور زر جنجاله. کله مې سر ټینګ ونیسم زړه مې غواړي چیغې ووهم. اوسیله نه در پاتې. ژوند مې ټول په غم، تشویش او سرګردانۍ کې تیر شو. خو بیا هم چې خپلو ماشومانو ته ګورم وایم خدای مهربانه دی.
ما بازم میگم خدا مهربان است. خیره
دغه میرمنې سربیره پر دې چې خپلې غوښتنې او هیلې نیمه خوا پاتې کیږي او په شته میړه کې د کونډې په څیر ژوند کوي، د کور او ماشومانو ټول مسؤلیتونه هم اور لغاړې شي، یعنی هم مور شي هم پلار، او له بلا ستونزو سره مخ کیږي. فرزانه یو بل میرمن ده چې شپږ کاله یې میړه بهر په سفر تیر کړي. دا وایي هغه ستونزې نه یادوم چې په ما تیرې شوي، خو ماشومانو ته مې خوا ډېره بده وه.
شش سال شوهرم نادرک بود، هیچ احوال از او نداشتم. وقتی دخترم تو سوینیم سال
شپږ کاله می خواهند بهر تللی او نادرک و هیچ احوال می ندرلوده. وړې لور می خپل پلار هیڅ نه ولیدلی. کله چې درې نیم کاله نشوه او نور ماشومان لیدل چې پلار شته او ناز ورکوي، نو مانه به پوښتل چې زما پلار چیرې دی. ما به چې ویل پلار دې ورک دی، نو ډېره به مایوسه شوه. کله کله به مو چې ډوډۍ خوړه نو ویل به چې دعا وکړئ چې پلار مې راشي. کله به چې دې دومره په معصومیت خپل پلار یادوه نو ټول به په ژړا شول. کله به چې زما ورور راته زموږ احوال به یې اخیسته او یو نیم شای به راوړل، نو ویل به مورې دا مې پلار دی. له ځانه ماشومانو ته ډېره ځوریدم. کله چې پلار راغی نو هېڅ وړاندې نه ورتله. ویل یې دا مې پلار نه دی. خدای خبر دی به په خپل ذهن کې پلار څنګه انځور کړی و. خو ورو ورو چې خویندو ورونو یې پلار پلار ویل، دې هم ومنله چې دا یې پلار دی، خو خپه ښکارېدله. ویل به یې دا څنګه پلار دی چې موږ یې خوشي کړي وو او دای تللی و.
چه قسم پدر بود؟ دای طول 6 سال مرا ایلا کرده بود، رفته بود.
دې ځله داسې لیدل شوي چې یو شمیر افغان کورنۍ بېله دي چې عواقب وسنجوي خپلې لوڼې هغه چا ته ودوي چې بهر کې ژوند کوي یا د بهر تک تکل لري. نو کله چې دغه نارینه واده کوي او بهر ځي یا خپله میرمن نشي بیولای او یا دا چې هلته بل واده کوي او نه غواړي چې خپله میرمن بوزي، چې له دې امله هم ګڼې ښځې بې سرنوشته پاتې کیږي. د کابل اوسیدونکي عادله په دې اړه وایي:
زیاتره اقتصادي مشکلات ده او امنیتی مشکلات ده، نو ځکه ځینې کورنۍ غواړي چې خپل لور وباسي د افغانستان نه چې یو ښه ژوند ولري پرته د دې نه چې فکر وکړي چې د دې عواقب څه کیږي. یا اقتصادي مشکلات لري یا غواړي خپل لور ورکړي او پس دغه نه کله چې د دوی لور واده کیږي اول ته ځي بیا دوی ته میاشت په میاشت پیسې ولیږي یا د کورنۍ غړی یا وباسي، یا چې کوم هیواد کې چې دی ژوند کوي یا هلته قبول شوی دی نو هلته بل ښځه لري کوي نشي چې خپل دا ښځه چې په افغانستان کې ده د ځان سره یوسي. هلته ځکه چې د غذای قانون اجازه نه ورکوي چې دوه ښځه یو ځای سره اوسي یا یو نارینه دوه ښځه وکړي.
ګڼ نارینه د ولوار واده د زیاتو لګښتونو لپاره هم کلونه کلونه په عربي ملکونو کې په مسافرۍ تیروي او په دې ډول یې خپل د میرمنې او ماشومانو ژوند په غم او خپګان تیریږي. ګڼ کسان بیا په دغه ستونزه کې قومي مشران او سپینګری هم پرګڼي، وایي چې په ډېرو سیمو کې قومي تړونونه شته او د سپینګرو فیصلې منل کیږي، خو دوی د واده د زیاتو لګښتونو او ولور په راکمولو کې داسې څه نه دي کړي چې نارینه دې تاړ نه شي چې خپله میرمن او ماشومان پرېږدي او مسافرۍ ته ولاړ شي. د خوست اوسیدونکي مسکا وایي:
زه په من هستی وی خزی هر وخت دا فکر کوم ځان سره ډیر وختونه دغه چرت ماته راځي چې دغه زموږ سپینګری چې دی په ډیرو ناچیزو موضوعګانو باندې پیچي. زه ډیر وخت داسې وایم چې خدای پاک دا د موږ سپینګرو کاشکې داسې انصاف لرلای چې خلک دې ته تشویق شوي وای چې دا ولوري نه اخستی. زموږ په وطن کې ځوانان هم زړه شول او پیغلې هم زړې شوې، ځکه هغوی یا مجبور دي چې خپل وطن پرېږدي لاړ شي عربستان ته. زموږ اکثر خلک په عربو کې دي، هلته پیسې وګټي او بیا دلته په دې بې ځایه او رواجونو باندې مصرف کړي. زموږ سپینګرو هیڅ کار کړی نه دی، که دوی وغواړي دغه مسله به بیخي حل کړي.
هغه ښځه چې میړه یې مسافر یا ورک وي، خپلوان او ټولنه یې هم په آرامه نه پرېږدي، سرخوږي ورته جوړوي او ځوروي. له بلې خوا د دودونو رواجونو او شرم له مخې د میړه د دغسې چلند او بې تفاوتۍ له امله اعتراض هم نشي کولای، او که یې وکړي نو بیا د کورنۍ له زور ظلم سره مخ کیږي. د کابل اوسیدونکي نسرین په دې اړه وایي: زه
څو ښځه پیژنم چې واده کړی دي، ماشوم هم لري او میړه یې تللی دي خارجي ملکونو ته سفر کړی دي، بس بېغم هلته هیشه شرط کوي. د خپل میرمنه خبر نه دي، ماشومانه خبر نه دي چې په هغو څه تیریږي. تر اوسه هر څومره چې په هغه ظلم او جبر او تدا کیږي داسې چوپ ناست دي. بیچاره ښځه خو په هغه جبر او جفا دي، هغه پورته شي، هغه وهي، هغه وژني، هغه سوځوي. د هغه دپاره خسرګلي ډېر په هغه جبرونه کوي. میړه یې که نه وي خسرګلي ټولې په هغه ظلم او تدا کوي. یو میړه خو نه دي. د افغاني ښځه هر څومره چې مشکلات کې راځي او کینی کور ته نه کوم شکایت کوي نه ځي چې په ما باندې داسې جبر او جفا دي، هغه ته اجازه نه ورکوي څوک چې طلاق واخلي.
تر دې دمه مو د هغو ښځو ستونزې واورېدې چې میړه یې ورک یا کلونه کلونه مسافر وي، خو راځئ واورو چې قانون او دین د ښځو په وړاندې د دغه ډول ظلم په اړه څه وایي. دیني عالم عبدالتواب حنیف وایي: هغه نارینه چې نشي کولای د میرمنې حقوق ادا کړي، د اسلام له نظره باید هیڅ واده ونه کړي.
النبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارك فرمي: لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق. دخل نفس طبعا خپل حق موجود دي، او دخل لزوجي دخل بيبي طبعا حق لازم دي چتاغي حق پورا کی. نو دی وجنا زمون علما زمون فقها دالی کی کچیرته وسره اغا د دې طاقت نه لري چې نکاح وکي او دخل د خزي حق ادا کول نه شي. په کدا چاغي ته به نکاح حرام نه وي، نکاح ونه کی. اغه خلک چې اغه په کلونو باندې عمرونه په خارج ملکونو کې تیري او دخل خزو د حال نه خبر نه وي، دا په اسلام کې ډیره بعیده ده. عمر فاروق رضی الله عنه چې د اسلام خلیفہ و، هغه به چوزیت یو اسکر لیږه، نو نهایت درې میاشتې او بیا نهایت شپږ میاشتې به هغه بیرته تبادله کوله. درې میاشتې بیرته به بدر وخت بل بیلته ولیږه، ځکه چې د خپل خاندان د خپل زوجی او د خپل ښځې حق پوره کړي. دینه بیخي زیات وخت تیرول شرع نشته.
مولوی حنیف زیاتوی چې د اسلام له نظره له شپږو میاشتو زیات مسافرت او له کوره لریوالی سم نه دی. نوموړی وایي: د جمهور علماو په نظر که د یوې ښځې میړه څلور کاله ورک وي، مړی او ژوندۍ نه وي معلوم، خزه دا حق لري چې ترې جلا شي.
ار خزه چې داغي خاون ورک شي او دا موثق معلومات وشي چې یاره د خزه خاون ورک شوی، نو به مشکل نشته د گواهان شاهدان تیر شي چې موږ ولیدل چې د پلانکې خزه خاون په پلانکې ځکه وفات شوی یا مړ شوی، نو هغه به کولای شي بل خاون کې ځکه موثق اسناد موجوده، شواهد موجوده، او کچیرته شواهد موجود نه وي او د خزه خاون ورک شي، نو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذہب دار چا تقریبا سر کالا کنتون کئی خو ټولو نور مذاہب سمر دی، البته امام مالک رحمہ اللہ چې د مدینی منوری امام او فتوا مذاہب مذہب دا، اکثرا علماء فتوا د امام مالک سے په قول ورکړي چې سلور کالا کې کسړې پیدا نشو او هغه موثق معلومات نشو، نو خزه کولای شي زبل خون سره نکوي.
د افغانستان مدني قانون هم د غستون ته پیشبینی کړي او د حل لپاره مواد لري. دینی عالم او قانون پو عبدالرؤف هیروی وای په هغه صورت کې چې میړه ډیره موده مسافر یو رک وی او خزه لدی عمل نه خوخوي، کولای شي محکمې ته شکایت وکړي او خپل حقوق تر لاسه کړي.
ور رای حل کې قانون مدني پیشنهاد کړه همیس کې باید خانم
هغه لاره چې د افغانستان مدني قانون وړاندیز کړي دا ده چې باید خزه محکمې ته شکایت وکړي او وایي چې زه د میړه د غیابت له امله شکایت لرم، خپلو حقونو ته نه یم رسیدلی. نو محکمه وروسته لدی چې د نارینه د مسافرت وخت تثبیت کړي، د هغه ضرر په اساس چې خځې ته رسیدلی د تفریق په ډول خځه او میړه سره جلا کوي چې خځه خپل برخلیک وټاکي. هغه نارینه چې هیڅ احوال نه وي مدني قانون درې کاله وخت ورته ټاکلی، وروسته له درېو کلونو میرمن کولای شي چې محکمې ته لاړه شي او خپل طلاق واخلي.
طلاق خود از محکمه بگیره.
درنوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و، تر بیا مو پلوه بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، بیا وړی سو او د جنگ تنورم تود سو. دا ځای مو ونیو او هغه ځای مو ونیو، هغه ځای مو له لاسه ووت او دغه ځای مو له لاسه ووت. له دې وروسته به له راډیوګانو او ټلویزیونونو بله خبره ونه اورئ. په اوړي کې توت او زردالو هم پخیږي، ګلان هم غوړیږي او مڼې او خربوزې هم رسیږي، خو څوک یې یادوي هم نه. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي. فیلسوف صاحب که دی خوښوي دغه د اوریدونکو لیکونه به راواخلم.
راواخله راواخله، خو ودې نه ویل چې لیکونه زیات شوي دي او که کم شوي.
دا پوښتنه دې د څه لپاره وکړه؟
د دې لپاره چې دا خپل ځان راته معلوم شي چې په رښتیا هم کوم شی یم او که نه.
نو دا به څنګه معلوم شي؟
دا به داسې معلوم شي که لیکونه ډیر شوي وي، نو خامخا د ما مشورې پر ځای او ګټورې دي، نو ځکه ډیر لیکونه راځي، او که کم شوی وی نو بیا خو ته پوهیږی.
لیکونه ډیر شوی دی او اوریدونکي د تاله مشورې څخه قانع او خوښ دي.
که داسې ده نو بیا مو ورته ګوره، راواخله لیکونه شروع پې وکړه.
دغه لومړی لیک رادیو ګل له چاپې درې څخه رالیږلی او تا ته یې ډیر سلامونه ویلي دي.
رادیو ګله، سلامونو ته دې علیک وایم، خو نتاقي د غزینو خلکو ته دې هم خدای انصاف ورکي. تا ونه وی چې څنګه؟
څنګه؟
چې په خپلو اولادونو چوټاندازه نوم ږدي، نه یې په معنا پسې ګرځي او نه یې هم راتلونکی سنجوي چې د زوی او لور به یې بیا دغه نوم خوښیږي او که نه.
رښتیا وایې فیلسوف صاحب، ډېر خو یې لا نوم ته هم ورته نه وي.
ته اوس دغه رادیو ګل نوم ته وګوره، دا هم نوم شو. که یې ګل ترې ایسته کې نو رادیو پاتې شو، او رادیو خو بیا هغه د ماشین دی، نو که یې رادیو ګل وبولي نو بیا ما خو د رادیو ګل نه دی لیدلی. زه ته ووایه تا لیدلی؟
رادیو خو نه باد نه ده چې ګل ونیسي و فیلسوف صاحب،
خو زمام دا وایم ونه تاقی دغه میندې او پلرونه چې په خپلو زامنو او لورګانو نومونه ږدي نو لږ خو دې غور پې کوي که نه که څنګه؟
رښتیا وایي فیلسوف صاحب، خو په چا یې منې؟
چې نه یې منې نه دې منې، د مونږ هم تاوان نشته پکې. خو اوس دا وایه چې رادیو ګل څه لیکلي دي او څه پوښتنه لري؟
هغه وایي چې ته په پوهنځي کې محصل یم.
نام خدا نام خدا، دې ته وایي نر زه مخکې ځه.
هغه وړاندې لیکي چې له خپلو ټولګیوالو په عذاب یم، څوک رادیو راته وایي او څوک رادیو ګله، او د ریژبې خو مې لا ګل رادیو بولي. اوس د خپل نوم را پورې غم دی، څنګه وکم؟
نه مې ویلې درته چې دغه ډول نمونه ښودل سم کار نه دی
فیلسوف صاحب، لکه په زرګ چې. خو اوس رادیو ګل څه وکړي چې د خلکو له توهین خلاص شي؟ نوم بدل کړي که څه وکړي؟
نه، په نوم بدلولو سړی نه خلاصېږي، ځکه اوس یې ټول خلک په همدې نوم پېژني. خو یو کار کولی شي چې لږ یې د نوم بڼه نوم ته ورته کړي، او هغه داسې چې له خپل نوم سره د خان هم لیکي، یعنې رادیو ګل خان.
وبخښه فیلسوف صاحب، خو که دغه درجې به یې بیا ګل رادیو خان وبولي؟
نه تاقې، د تام داسې ځایو ته پام دی چې د شیطان هم نه دی ورته پام. خو یو کار وکړي چې رادیو او ګل خان سره جدا جدا ولیکي، نو ښه به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې ګل خان به یې نوم شي او رادیو تخلص، یعنې ګل خان رادیو.
خدای دې ژوندی لره فیلسوف صاحب. دغه بل لیک نیکبخت ترور له سنډه خېلو را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې په لمسۍ مې پیریان ناست دي، او هر وخت مې چې لمسۍ ونیسي نو همدا وایي چې ترور زوی ته یې کوژده کوي که نه وژنو یې. اوس څنګه وکړو؟ نیکبخت ترور وایي چې لمسۍ ته مې پیریان هغه سرخوړلې خوریې مې نوي را لېږلي.
نیکبخت ترورې، خدای دې له بدبختۍ وساته، ځکه چې مخه یې درته کړې ده. د لمسۍ د پیریانو خبره دې مهمه ده، او لاس له پښو مه خطا کوئ. ژر یې ترور زهي ته ور کوژده کړئ، که نه اوسني پیریان ډېر سپین سترګي دي، نجونې تښتولی هم شي، هسې نه چې ژوندۍ ګړندۍ درنه ورکه کړي. بل لیک شته؟
هو، دغه بل لیک ډالرما سودایي را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې یو دوه لکه ډالر لرم، دې ته یې سودا وهم چې کورونه پرې واخلم او که موټرونه، اوټال پرې جوړ کړم او که ترکیې ته پېلا شم او هلته کور او دوکانونه واخلم، که فیلسوف صاحب کومه لاره را وښیي.
ډالر مسته زویه، هر کار چې پېو کې ښه دی، خو تر کار مخکې یو ځل هند ته لاړ شه او د مغزو علاج دې وکړه، ځکه دغه ډالر مست خلک آخر یا لیوانیان کېږي او یا هم سکته کوي.
پخوا هم خلکو دروغ ویل، خو اوس یې له هغو هم پاخه وایي. که یې نه منئ نو دا واورئ.
نو زوی دې څه کار کوي؟
انجینر دی.
چیرته دی چې یو ځل مو لیدلی وای؟
په بادغیس کې پروژه لري، لارې بندې دي، راتلی نسی، تیاریم نه ورځي. دا د عکس مې راوړی دی، ته وګوره.
زه خو په عکس نه پوهېږم، ته ودرېږه چې لور ته مې ور ږغ کړمه. سکروټې او سکروټې
څه وایې مورې؟ دغه دی درغلم.
وی خورې، ته نو څنګه په عکس نه پوهېږې؟ عکس دی نو
څه دی ویل مورې؟
دغه دالک عکس یې راوړی، ته یې وګوره چې سم دی که نه. خوښېږې دې او که نه؟
تراکه ښکلی خدای، چې فوټوشاپ کړی نه وي. خفه نه شې، فوټوشاپ کړی خو به هم نه وي.
هغه ایله څه شی ده ولورې؟
عکس په کمپیوټر کې ښایسته کوي.
نه لورې، موږ کمپیوټر نه لرو او انجینر هم په کور کې نشته چې جوړ کړی بی وي.
چیرته دی؟
په بادغیس کې پروژه لري.
او دا خو سم سپین چک دی، مور ته مې وایم چې د هو ځواب ورکړي.
څنګه دی لورې، سم دی؟
وو ښه دی مورې، د غومره به هم غاړه نه بندوي چې فوټوشاپ کړی یي.
نو د وو ورته وایم.
ووایا د سکروټې ماکس خوښه، هغه دی غلی شوه.
ځه صحیح ده، سړي راولېږه.
په جنت سې خورې، خدای دې ښه درسره وکړي چې خالي لاس دې ونه ایستم.
Thank you.
خورې دا زوی خو دې ډېر بدرنګ دی، هیڅ هغه عکس ته نه پاتې کېږي.
خورې خدای دې دغه رایشګاوې ورکې کې له سم سړي نه به نمونه جوړه کړي.
مورې دا خو هغسې نه ده لکه پاکس کې چې و.
لورې رایشګا خراب کړی وایي هماغسې ښایسته دی.
دو میاشتې وشوې چې کار ته نه یې تللی، برطرفه کړی یې که څنګه؟
ولې لکه چې زړه دې راته پتنګ شو.
زړه مې نه دی پتنګ شوی، ما ویل چې نارینه په کار ښه ښکارېږي.
دغه دی، له سهاره تر بېګا له تا سره کار کوم. نور څومره کار غواړي؟
نر د بیرون د کار لپاره دی.
ښځې لکه دا کس د فوټوشاپ مې چې رښتیا درته وویل، نن به د کار رښتیا هم درته ووایم. او هغه دا ده چې ما تر شپږمه مکتب ویلی او هېڅ کار هم نه لرم. مشر ورور مې له لندنه د خرڅ پیسې رالیږي او زه هم لکه د ریښتیا انجینر او یا هم ډاکټر غوندې لوکس لوکس ګرځم. او ته هم خوره وڅښه، نور د څه شي غم مه کوه.
دا څه وایي؟ وای خدایه تباه شوم، زړه مې چوي. وای خدایه مرګ راکې، له یوې مخې دروغ څیره کار او کور دا هر څه دروغ و. وای خدایه وای خدایه تباه شوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او هوسۍ حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
قربان یم یوم یو فاتح